وړاندې د روغتیا ژوند شتمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته چمتو ده. خو د غینه مخکې لاند خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته د تطبیق واک ورکوي. یونما په یو خبر پاڼه کې چې نن یک شنبه خبره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتان بیو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورون کې لیدلوری دی. طالبانو په خوست ولایت کې د رسنیو تویلی چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي، ورسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر رسنیو د رادیوګانو او همدارس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونو چې لخوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وی پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سوللس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت نن پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه د تورخم سپین بولدک او ریکمپل او اسلام کلال لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکال د افغان کزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشجمنې سبب شوی چې د طالبانو پر کزو په بریدونو کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن یک شنبه په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بیزو چیچک پیښې د افریقا په کانګو او څو نورو هیوادونو کې رامنځته شوې او له افریقا سربیره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوې. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوې دي. د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره ملمه د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپل پوښتنه مطرح کړي او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی، یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیرې ده 00422311. دوا نړیوال شمیرې دی که چیرته تاسو دغه شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته تاسو سره اړیکه ټینګ کړي. دا شمیرې دی 00422112540501. بل نړیوال شمیره ده 00422112540501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل بل دین وکړي. د بیزو چیچک ولې د بیزو چیچک په نوم باندې یادېږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
ډیر مننه احمد صاحب، سلامونه تاسو ته، لږین صاحب او تاسو محترم همکارانو ته او د تاسو دراري
ډاکټر صاحب محترم، ډیره بخښنه غواړو، کولای سي تاسو لږ زره د خپل ځای تغییر کړئ ځکه غږ مو سم موږ نه اورو، اوریدونکي هم سم نه اوري، که امکان وي لږ زره ځای تغییر کړئ چې غږ مو واضح راشي او د خپل خبر له سره پیل کړئ. اوس مو غږ صحیح دی؟ مهرباني، دا مور کې ډاکټر صاحب.
راځه د بيزو د چربي کې یا د مونکي پاکس کې ناروغي په حق باندې دا ناروغي ژوندانی ساري وایروسي ناروغي د ټاپ لاګه دی دا ناروغي یو ډول وایروس په بهر رامنځته کیږي او مختلف حیوانات او انسانان باندې لاندې کې دا ناروغي د حیواناتو یعنی د ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالي او د ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي دا ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل د پاره په یو بيزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی نو اول ځل د پاره دغه ناروغي د بيزوګانو د تزبی کې یا د چچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاد شوله چې څه مو د پاس دغه نه څو کال پاس دغه نه اول ځل د پاره د ټانګو په هواد کې دغه ناروغي اول ځل د پاره په یو انسان کې کشف شوله یو انسان دغه ناروغي په نه اخته شوی چې د حقیقت خبرسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شو لا چې ډیر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د ناروغي د وجې نه بعضې مریضان تلف شول او مړینه لرودل او دغه یو خطر ټکی و او یو خطرې ناروغي و چې د تبعات حساب شول او دغه انسانان دغه ناروغي نه او کړهو باندې اخته شول ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه موزره به مړینه پکې ډیره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کم ده او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري
و ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړله راځي چې اوریدونکو ته هم نوبات ورکو هم داسې به مختصره زو وړاندې نور پښتنه هم شته یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
اجه توخی مستاجه دایمي همکار او استاذ د رادیو ناظر
ښه توخی صاحب مهرباني وکړئ نن د غدي بيزو چک باندې خبري کوي ل نیک مرغتي چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نه شته اما پاکستان کې دوا پیښې ثبت شوې دي د غراس په فلیپین او تایلند کې هم خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي تاسو په دې اړه څه ویل لري مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ مننه
یو خسته شرایط یو نن په منځنۍ صفه دوه شپورنی دا شنا رادیو خبريږي هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو د پر دوه شپور نیوی منځنۍ څپه باندې شنا رادیو د ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ مستاسو له رادیو نن محرومي به خېز خبرونه نو ریډل او بیا هم تاسو را وښونو د ازمور اطلاعات
ښه مننه حتمان تو خې صاحب راځي راسو موضوع ته د بيزو چچک پاړه باندې پښتنه لري مهرباني
مننه مستیم د خو یو نوې مرز ده درغلی له خارج ده خو بد بختانه او متاسفانه چې د زموږ ګوندی ملک پاکستان ترغلی ده نو موږ له دې د خبيري جو کده مرز مشترک سي دا یو اقت نو زموږ له سرحدې ساتون کې او زموږ له موزیکینو زه خدای خوښسته چې څوک چې له پاکستان او د تبعیت په دقت سره باید د دې چرنو غوسی او د دې لابراتوار ته او وینې ماینه سیسیدا مرز دلته را نوړي نو دا یو غټ مشکل ده ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تال دوی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره سوي دي کوم
نه دوی بیلګې په پاکستان کې دي افغانستان کې لا بیلګې نشته
بله خدای دې ونکې مشترانه سي مزمور دا درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سیاو هغه څوک چې نور خارجان راځي کپراوی میدان شو کیږي کدل ته پلی راځي نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزون نور راتران او د خونه د دغه د بيزو چې څکد یا هر شي چې د مزمال محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې دغه بیلګې او علامې چې که خدای نه خواسته موږ په مساحت یا په اختصاص نو موږ څه علامې ګورو او کچېری په مسار څه بیا لمړي علاج شي د تر څو چې موږ وروختنو یا مراکز او کډي مراکز ته ځان بسو تر هغه پورې به موږ څه کوو نو که زما ټلیفون نشي کار ډیر به شي ستاسو رادیو موږ بالکل نه اورو ښه خبره به زه د خپل سوال جواب
خه تو حساب منتظر شي ډاکټر ډاکټر صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچوي دا پوښتنه مهمه ده ما همزان سره لیکلې و ډاکټر صاحب راځي چې د تو حساب پوښتنه جواب کو وای عالمي چې دی نه خې نه خاني چې دی د بيزو د چچاک او کچیرته او کس په اخته کیږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي
تو خیسه په کورې ودان ډېر خپختنه وکړي اوله پختنه د مسافر په اړه کې وکړه چې د دې چیرنه وشي او چې کوم مسافر هیواد ته راځي چې دوی کې مریض مرستیا نه یو زموږ هیواد ته راوړي متاسفانه چې کوم وخت یې وبا یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل لیدا نه مالي چې او کس روغ دی کنه روغ دی هر میکروب چې یو انسان وجود تر داخليږي دا یو سلسله وخت لري چې په انسان کې د ناروغۍ نخي او د ناروغۍ علائم په دې کې ښکار شي نو دینه چې د دغه ناروغي شکل یو دغه د بيزو د تذبی کې د چچکو وایروس د انسان وجود تر داخل شي نو د دې تر ول سره زپوري دا وخت نشي چې په انسان کې د دې علائم راښکار شي نو په چیر ته یو مسافر په دغه ناروغي باندې اخته یي نو دا ناروغي علائم په دې کې نه معلوم شوی نو دا مشکل ده چې موږ کوشش وکړو چې دا ناروغ دی او کته روغ دی صحتمن نه دوه خبره برا شو د دې مناسبتي سره ویل چې د دې تیړه نه وشي چې معلوم شي چې څنګه متاسفانه چې د دې د چټین کا زموږ په هواد کې نشته بلکې په ډیرو هوادو کې د دې چیرې نه لپاره چې کوم لابراتواري معاینات نشته ځکه دا یو غیر مروج مرض دی په ناڅاپي ډول رامنځته کیږي اکثره هوادونه د دې لپاره هیڅ نه وامدګی نه لري زموږ په هواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هیڅ امکانات د معایناتو نشته دي خو که چیرته مشکوکې پیښې ولیدل شي مشکوکې پیښې د کارانتین څخه دا وایي چې څنګه له دې سره کیږي چې څه ورکول کیږي او دا د دې کیږي او په هواد کې او په خپل ځان باندې د دې چې موږ علي نه دایو څه ورخې کوي نو څه څه نو په سوال مبارک تاسو چې دی علي هم شته دي د بيزو تطبیق یا چې چک یا د غمان کې پکس ناروغي چې کله یو انسان تراشي نو دا په دوه مرحله دوه لکه مرحله د دې علي هم لري اوله مرحله دا چې په دې کې به تب موجوده شدید سردرد وي د ملا درد وي د وجود غوخي عضلات به درد کوي ورته ترې ستومانډیا په کې ورسره ځربدواله په کې بشتهایی په کې دغه علائم په اول وخت کې په ناروغ کې موجود دي چې دا تر 3 ورځې پورې دوام کوي بعد د 3 ورځو څخه چې ده په ناروغ کې جلدی د پوستکي ناروغي به د ناروغي کرا پیدا کیږي چې دا اول د خپل په جوف کې یعنی د ناروغ خپل په خکېږي په خشي زخمونه پیدا کی له هغه څخه ورسته چې ده یو ستر خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کې خارې کچې ته لاس پیو وهل شي نو لړواله نه لري د پوستکي سره په یو سطحه برابرۍ دغه سطحه ورسته را پرسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینی شانتي وبرامسته کیږي چې وې صفا شفافي او پاکي بیا د څو وخت په تیرېدو سره دغه وب چې د مقدري کېږي د کې چې د چرک هغه میکروب د میکروبي مواد کې ځای پوي کېږي او دغه یو خړغه شانتي رنګ نيسي اول ځل لپاره بعد د خلینو په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانی یا تڼه کې لیدل کېږي او د هغې څخه ورسته چې د لاسونو په خې د لاسونو تلې د پخو تلې همدارنګه د ناروغ په سپوږو د وجود په نورو برخو کې د لیدل کېږي او سره همدارنګ په دې کې ډیره خاصه نه خچې دا هغه به د لنفاوي غدوات او یعنی د غوټي برا پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقې کې د سپوږو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره هم جوار د دغه ناروغي سره به د پوستکي نه لاندې یعنی دوبه شو غوټي او پړتګونه به کې را پیدا شي چې دا هم د سي دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې مخ کې دي کچې ته ناروغ او صحتمند دي کاهلي خې خدا ناروغي په دې کې خفيف وي خو ماشومان مندې د زوړو مرغ خوندان داړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلې دي معافیت ځپون کې ناروغي لري په دوه کې به د ناروغي ډیره شدید وي شدید وي او دغه هر ټول علائم په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د 2 الى 4 هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي
بله او کار ته چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی اول خو موږ هیله منو چې دغه وایروس چې د تر اوسه لا هم په لمرنۍ او پړاوونو کې دی او د هټه زمينه برابر نه شي چې دغه پیښه زیات شي او افغانستان ته هم راشي خو کچیر ته دغه سي علائم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم کچې ته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بلوریدل ته راغلو بیا به بحث ادامه ورکو چې دا وخت کې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
بخیر ای لوجه صبر شای جوړ وی دره بخیر خیر تا ډاکټر صادمان تاسو نه بونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام. مڅک زې سب ستړي مشي
ډیر مننه. الله تعالی دا وایسته مونږ نه مونږ شي دا څو شي دې د شتو لوګه ډاکټر صاحب مې دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې مونږ سره ده یا مثلا دا ځکه مونږ سره چې آیا د خو شه دغه ورته کړه دا زموږ خپل خپل سپینځي د سپینځي به دی دا یو شی کوي چې دا مرزي به رامخته منځ سره بخوا یا چې وسره منځ سره کنه دی بس دا ګرمایي د خښته په ور کې پټه کله نه بارا به کرا مثلا پر د پښو یا
خا د سکسي سبړی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زموږ په شوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دا غوچ چکونو مهری درملنه کېدل یا خختي ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول. روسه به ډاکټر صاحب په دې خبري وو کې چې کورونې درملنه څومره موثر دي. خو زه به وسله ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکم ممکن دې پوښتنه ته هم ورته ځواب وایل شي چې ډاکټر صاحب دی وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپور نه چې ما ول وستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نور نړیوال ایجنسونه هم د ویوبا په توګه تر اوسه د ویره احتمال ډیر کم دی. یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د ویوبا په توګه د غمرزي راشي لکه څنګه چې کورونا او بارغله په دې ورسته وي کې څه دی ورسته مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیاي بیړنۍ حالت اعلان کړي خو وایي چې د ویوبا کچه ته د ویره امکانات نشته. همداسې د ډاکټر صاحب
بلې لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو داسې ناروغي ده چې فوق العاده ساري ده. د تنفس په لارې انتقالي کې د توخي په انجنیر انتقالي کې ناروغ د لباس څخه خپل انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشه بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې د ویروس انتشار کې محیط ته نو هغه جامع هغه زینا چې غلطه حفظ الجهان نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې د غو نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کېدې شي ډیر مخالفت پخته شي. اوس مهال چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار خو دا د دې خفيف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کم ده یعنی د 1% نه هم کم ده په دې کې او کچیرته د د هڅلته او د وقایي شرایط مناسب د مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې بل د ناروغي هغه د نو لاسوات یوم کال مخکې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې و تسمال پاک شوی له چې هغه سپوش بختانه د دنیا په سطح باندې مخه شوې ده کامل اندمل ده تللی ده. نو د دې د نو لاسوات یوم کال مخکې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مرخلک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مفید مستراوري او دغه ناروغي د پچکېدلو سبب کیږي. خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو او دا شرایط وخای د مراد نشو د وبا د مسراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتې دوه امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د خوانی چچا کې ادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک یا نمونه اخلي وای چچک پر اخته یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي. دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پڅکې دي او ورتواله سره څلري.
بعضی علائم دو سره مشترک دي. باید دغه ناروغي چې ده د دې تشخیص تفریقي وشي، یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکي معنی سره، یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کېږي. د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل خپل میکروب دی، خپل خپل ویروس دی. نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه کړی. مثلا کمنګ را شو د سمال پاکس دا کې و ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې پاغي کې بس پر کې دغه دانې ډیر زیات دی، او دغه دانې و په سر کې پر ډیر لوړ اندازې عامه په تنه باندې بنوي. او دغه د چرګوړو چې چک چې تاسو یاد کې چکن پاک چې ورته وي، دا داسې یو ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړه کې چې دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمی پکې. او په دې ناروغي کې چې دغه لمفاوي غدات او یا د غوټو پرسو په دې کې نه، او په دغه من کې پاک شه د بيزوګانو په تصدیق کې چې په دې کې د وجود غوټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې، چې دا یو ډیر غټ فرق دی ورسره. بل بعضی وخت په بيزوګانو په تصدیق کې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیاتې شي چې ټول دانې په خپل کې سره یو شي، او دغه یو سطحه د پوستکي په مکمل ډول باندې د سده چرکو د میکروب نه ډکه شي، نو یو پرسیدل سطحه رامنځته شي چې دا په نورو چکونو کې د دې وس دغه وس پکې موجود نه وسره. کشری ته موږ راشو د شری داسې دانې دي سرواله دی، هغه د پوستکي هغه اندفات دی چې کچته موږ په د باندې لاسو او زمونږ په ګوتو باندې دا نه لمسيږي. کلم سم شي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې اوپر نه په دې کې تڼا کې نه تڼا کو په شکل نه پړسو نه لري وسره. بل د بيزوګانو تصدیق ته شرا شو ورته د دې د رقم د پوستکي د پاسه چې کومه د غدانې یا تڼا کې رامسته کیږي دا دردمنی، او په دې کې چې د داخل مختوی د غوبي چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړوال لري. خو کچیر ته منګه د چکن پاس ناروغي تراشنو په هغه کې به د غوب شفاف وي او دانی په کې دردمنی نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سېوریدونکو ته نوبات ورکوي. ستړي مشه وخت د ژوند شتمنې پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی دا غوړیدونکو له ورسره په وصل له هله د چغاګي ورستړي مشه تاسو زموږ غږ لری
وستا څنګه نرم تخنیکام کار ما سلامونه ومني.
وعليكم السلام مهرباني وکي غږ موصل له استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سماله د کادر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو سمې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعالی مده هلمن ولایت سره جانه
مهرباني وکړئ اتل صاحب
قربان سماله دین صاحب محترم نن شرایط په هلمن ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روغتیا د ژوند سمونی خبرونه چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کړي دین صاحب کله موضوع راته روشانه کړي ډیر به منندوی یم.
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بيزو چاک باندې خبرې کې ودا یو نوې ناروغي ده، البته نوې نه ده، تقریبا 2022 کې په حساب شوی، خو اوسورته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویلې دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیاي حالت دی، ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی، په اروپا کې، سویډن کې په حساب شوی، په آسیا کې، په فلیپین، پاکستان او تایلند کې په حساب شوی. د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب چې له کابل را سره معلومات دی، د انتانی ناروغي متخصص دی، تاسو پوښتنه ځوابوي مهرباني.
قربان سما ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته. موږ ډېر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه قادر وکړه، دا ډېر مهمه موضوع ده. لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوې دي، نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه پوښتنه ده، یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دما شمارو کې پیدا شوی ده، پر داجیل باندې یو رقم تڼاکی راپورته کیږي. دا تڼاکی بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي پر ارزای باندې چې دغه تڼاکی وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکی راپورته سي، یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللم بیا اندازې زیات ماشومان پختسي ودي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده. محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سم دغه پښتنه ده، او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشت روغتنو ته تللی د ماشومان بيولي دي، زه یا نور کورنی مثال د خپل ماشومان د روغتونو ته بيولې دي، جلدی دواوی بيخي زیات کمی دي. محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د غزمر تجارتان وز دغه جلدی دغه تجارت ته بند کړی، دا جلدی دوا نه راوړي که څه واجب ده په روغتونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب. نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته، خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر جنگ د خړې دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم.
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب، سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې، څه تفسیر پکې وایي مهرباني؟
بل لودین صاحب د اتل صاحب پښتنه خو مې واورېدل خو پښتنه وکړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا اول موضوع نه واورېدلې چې د دې ناروغۍ په حق لبانې کافي معلومات اخیستی وی د جلدي ناروغۍ په حق لبانې متل صاحب پښتنه وکړله چې په هلمند ولایت کې په ماشومانو کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي په کومو منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خاره وي او په دغه منطقو کې جلدي ناروغۍ معمولا زیاتې وي ورسره بل جلدي ناروغۍ مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دا کوم وصف چې پچې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼا کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دا یو میکروبي ناروغي دي انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دا ناروغ سره تبې کوي ټوخه ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غوټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دی نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزې نه وکتل شي نو متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې دی بل موږ په هر ولایت کې چې دی د ناروغي ناروغي او د کنټرول امریتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دی چې داغي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دی او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانه ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کوم ودان ډاکټر سیب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه د بيزو چک چیرته په خرامانس شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنا تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ورګانونو لپاره د WHO لپاره او د شنور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دې تشخیص لپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابري کوي ورته موږ نور ناروغي هم دلته لرلې مثلا د سی سی ایچ ایف یا د کانګو ناروغي او چډیر وژن کې ناروغي و چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپتي خې زیات شو لرامسته شو لاندې لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوي دي دې هغه معاینات کوي او تشخیص سره رسول کوي د ډینګو ناروغي هم رامسته شو چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشحال سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوی د دې پیښې هم ډېرې دي د دې لپاره هم امکانات برابر شو کچیرته دا سيناروغي لکه د بيزوګانو د تزبيق یا د منکی پاکس ناروغي پیښې ولیدل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي ترڅو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل غسل کیږي مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کیږي هغه بیا لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې دا څه کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې یو چټک خبرګون وخی
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیاي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګند شو پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د ویو با په توګه دی ورته اندېښنې مطرحوي کڅ هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیاي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکټلې په اروپا کې आवाज په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یو 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 ک دوه دوه پیښې رامنځته شوې خو لنیک مرغه چې کوم امرین مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وباته یا هر شیوته اندېښنه کوي او خپل تدابیر ورته نیسي د طالبانو د عام روغتیا وزارت هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمی احتیاطي تدابیر ونیسي ډاکټر صاحب اوریدونکو هم شتا یو اوریدونکو راخلو بیا به بحث ادامه ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلام علیکم
ډاکټر صاحب تاسو څنګه یاست؟ مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالیک نیولې او د خبرونه پر موضوع کوم پښتنه لرئ مهرباني
زه
نو دې تر موږ حکومت نه دا لري چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سم درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پېشنل سره دا ناروغي باید حکومت دې ته سم د لاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان تر لګونو تکلیف دی چې بیا ورته د نوې دی چې ورته شو بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سمدا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي معنی په څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانی صاحب سلامت اوسې مخ کې ډاکټر صاحب که هم لنډه اشاره درلود پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پیولري. کور ودان چاړي کې مونیوالې ولا فرانه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانی صاحب ته څه وایي بیا بلک زره په دې هم تام شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بيزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي په اسانه انتقالي نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخېونی ول شي له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیاني سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو کورونه کې
له له د مخترب دي که څنګه وکړې په پښتنه په تاول چې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي نو هغه له څنګهمن کار هم نه کوي په اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود وته بل ناروغي په حق لبانې راځو که چې یو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي ده وجود په فرق کې کچې ته یو کس ته حتمن دي ځواني نورې ناروغي ولري په خوړو کې د ژوند هغه نغې خې تر ژوند او زندګي خروان اقتصاد باندې خې ورسره نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر حقيقي ناروغي په کډوره دغه نه یو سخت نه کم کسان چې هغه فرضوا کې هغه وجود کمزور دی کافي صحت مند پاره نه رسي کې ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسي نه لري ورته نو په دې خلکو کې دا ناروغي زړه انداز مدت پکې نسبتا نوږي دي او معمولا دغه ناروغي چې دا د دوه ان څلور رفتو په جریان کې خواه پیدا کوي دغه ناروغي خکېږي ناروغي طب زندر سردر تک کلینیک دغه نخ نخانه دغه تکلیف چې دا نسبتا زر خکېږي یوازینې شی چې هغه نه ناروغ کړي کې واغه سخت اواخر لري هغه بعضی وختو کې د پوستکي دانې چې کله خشي دا په اخر کې چې دې په دې کې مان ساج پاتې د دانې او تورواله پیدا کوي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کوي چې دا قسمت د دانو چې هغه چې په باندې مران ساج ته نه وچت شي او دا ساحه پاک شي پر سو هغه خشي او زر خواله پیدا کی دویم په دې کې چې دا چیر په یو ناروغ په دغه تکلیف سترګو کې راشي یعنی د سترګې د قرنیې په افت دخته کې دوه سبب شي نو دا د دې ناوړه واقعیت لري او دا ناروغ د ډونوالي سبب کیږي چې دا پر خطرناک بابړې دغه ناروغي دی زمند دې کې چې چیرته یو ناروغ هغه په خموهیت کې نه وي او صحیح خدمات هغه ته لاسرسي ونه لري په دې کې سينو بغل پیدا کیږي همدارنګه ناروغ کې چې دی سپس ستدي ټول وجود په بکتریا انتان باندې خپل کېږي دویم میکرو په دې کې مداخله کوي نو دا عواقب دي چې دا خطرناک دي کېدای شي چې د ناروغي موده وګده کې او حتی دا چې د ناروغ مړینې سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب چې ته کوم کورونې کې دغه ډول ناروغ رامنځته کیږي مثلا د امدې مانکی پاکس یا د بيزو د چچکیا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی چې د چرګوړي چچک په د اروپا کې هم عام دی خصوصا په د څومیاشت مخکې کې پیښې ولیدل شولې دغه ډول ناروغ سره په کورونې کې څه ډول چلن وشي؟
د چچکونو ټول نانوای شي دي ټول نوی شي دي هغه هم تنفسي ساري دي او هم د پوستکي د طریقه ساري دي د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساري ده نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمنګ دا کوم کوټولنیز ژوند چیرې ده سره زمنګ ناشته ولاړه چي ده نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو ته هم د انتقال شي کچیر ته په یو کورنۍ کې دغه سناروغ موجود وي، نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د بستر کوټه او د اوسېدنې ځای دا ورته جدا کړل شي، او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیر څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي، تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي، هوا ته انتقالیږي، هغه دې تر شخص روغ شخص راونه رسیږي، باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره، او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمونږ دې کې ته دې ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي، ورسره ډاکټر ته ښکار شي او منظم د تداوی لاندې، او باقي کسان باید وقایه انتخاب کړي او هغه دې دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه پاکسونه چي دي، هم دغه چکونه چي دي، کله نا کله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټمونه یا نور نښې نښانی لري، مثلا وجود درد کوي، سر درد کوي، ورسره ټوخی لري، یا مثلا تب لري، دغه د خپل چکونو یا هم خپل د تناکو بخار یا خارښت هم ډیر کله نا کله زورون کوي. مثلا هم دغه د چیکن پاکس یا هم د چرګوړو په چچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا کچیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي، ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرولې ورته استونزمن تمامه کې، مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي، هغه نو بیا وینکیږي، یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوي هم فکر کوم په تبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته، خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې غوی ته تجویز سي، ترڅو ماشومان د خپل وجود هغه برخه چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شي دی هغه ونه ګروي پاسه.
بله لوزین صاحب، شته دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي، ورسره چې هم شربتونه دي، ګولېګانې دي، همدارنګه لوشنونه دي چې پوستکی دی سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي، او دغه خارښ کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښ څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده، چې بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خاطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښت دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده وي هغې د خاطره دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور خو خواړه دي لپاره غذا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې خواله دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کېږي، د هغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي، او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي، ناروغۍ بابېړی ورکړی وي، دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کړي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
او ډاکټر صاحب، زه دلته یو بل پوښتنه هم غواړم وکم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو ته به چې وه له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه هغه هم له افریقا له کانګو نه، اوس دغه د بیزو چچک هم چې دی هغه کومې پیخې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغي تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼې عوامل او فکتورونه چې دي په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه شواد چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ناروغي ده، دغه ځینې سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناک ناروغۍ اخته کیږي. کومنګه د خطرناک ناروغۍ او ساري ناروغۍ وژونکو ناروغۍ نمونه واخلو چې هغه کې دغه سی چپ یا کانګو ناروغي ده، کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و چې خو ما خوشو مهار شوله، کدی نه په سیراتیر شوم ده د مانکی پاکس ناروغي ده چې نور ناروغي دي. اول یو وخت لکه په دې کې دا چې په دغه منطقه کې کم خلک وسیږي دا وحشي نوژن لري. تمدنونه ډیر رسته پاتې تمدنونه دي، خلک ډیر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته چې انسان د چی شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراد کیږي. او سره خلک ډیر په غربت کې هغه پورسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره، او دغه لکه د فضوله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک او فرق نه کول، او همدارنګه بعضی هغه ژوي حیوانات چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري، اما هغه ناروغ حیوانات ته څه نه وي، خو انسانان ته راشي خطرناکه تمامي ناروغي تولیدوي. د هغوی څخه ځان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه ناروغ دغه مختلف او ډیر خطرناک ناروغي په دغه منطقه کې رامنځته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغي اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه ماجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغي نه ورسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دغه ازین نور او باو چې رامنځته شول، روس بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا او با رامنځته شو موږ تاسو ول چې تقریبا شپږ میاشتې روس فکر کوم یا هم لدینه په زیاته موده کې روس ته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و، اول پاغه پرمختلو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریم درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړان دي واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنا؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغي د لپاره واکسین نشته دی او تداوی نشته دی، دوا درو درمل نشته دی. ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نړۍ وروسته چې دغه ناروغي پیژندل شوی ده، د دې لپاره کار شوی دی. د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدوي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدوي. خو دا واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او ارتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او ارتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د واکسین وشلی. او کچېته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک انډیمیر عمل شي، د منطقې ټول خلک په زیات شي، ډیر خلک تخت شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه رو خلک ټول شي دی جدي خطر سره مخ کیږي. نو په دغه حالتونو کې چې لري دغه منطقو خلکو ته څنګه کیږي واکسین کیږي، خو غیر د دې نه وي اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنی درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کیږي ورسره. بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه د ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې د مړینې اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسیږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو لپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هم دغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیخي په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی. خدای مکړه چې مثلا د یو باپ باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کې د لسی او کنا کولای سي ساروی هم مساب کې ځکه په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند ل کروندو او ساروی سره تړلې دی او دغه کوم کورنی ساروی چې دي مثلا لکه غواګان شولې یا مثلا لکه وزې او میګې شولې د دغه په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای پر ځای شي یا هم دغه ساروی په دغه ناروغي باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالیدونکی دی
بلې لودین چې دغه ناروغي ته چې دا د زونوټیک ناروغي وي زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او ولت چې د حیوانات دي نو د حیوانات نه انسانانو ته انتقالیږي بیا که چې په انسان په دې ناروغي باندې اخته شي دغه ناروغي څنګه بیا روغ انسان ته انتقالیږي بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغي باندې اخته کی اکثره واړه تلرونکي حیوانات یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تینو په واسطه باندې خپل بچي وته شو دی ورګي دا په دې ناروغي باندې هم ډېر اخته کیږي لکه په دې کې بعضي د موګو انواوی دي لکه مورچه خور چې ورته وي رقم ته حیوان نه دي نه استفاده کوي دغه مقام شوپره کې چې دي د دې په دې ناروغي باندې اخته کیږي بر علاوه د دې نه بعضي نور دا واړه واړه حیوانات استانداران چې ورته په دې باندې اخته کیږي او امکان د نشته چې نور تلرونکي حیوانات هم په دغه ناروغي باندې اخته شي نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغي باندې اخته کوي حیوانات هم اخته کوي دا فکر کیږي چې دغه ناروغي د وړو تلرونکو حیواناتو نه انسانان ته انتقالیږي خو د کیسه د مخزن نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغي کم حیوان دی ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلې دي چې په مختلفو حیواناتو د خوانه تړل شوې دي حمله پی شوې دي خرشیدګان یې رامسته شوې دي او په دغه علت د دې سبب د دې شوې ده چې دغه انسان د دې حیوان په دغه ناروغي باندې اخته شوی وسیږي نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي حیوانات هم په دې ناروغي اخته کوي کوم ناروغان به موږ وادواله پیژنې چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغي اخته دی که چیرته یو حیوان وجود ګرمي خواړه نخوري کیا نخوري سترګې سورواله ولري د خوراک په وخت کې د اوبو څخه په وخت کې د خپلې څخه وینه راشي یو خواړه په یو په دغه وینه باندې سره شي نو په دې نه حیواناتو کې د ناروغي د موجودیت امکان شته دی کله چې انسان دغه حیوان سره نزدیکیږي او تماس سره لري به ځان ساتنه وکړي د دې د وجود ټول مایات څخه که شو دی که هغه فاضله مواد دی او کوینه ده د دې نه باید خودداري وکړي بل علاوه د دې نه باید حیوانات سره د نزدیکیدو په وخت کې چاغې تکیا ورکې خواړه ورکې ساتنه پاملرنه کې به د ماسک او د سټش سره هم کوم امکان ولري استفاده وکړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسی ورو سبا اوریدونکو له واخلو فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب چې لګرمي هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده په سیمه او غوند کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګرمي هوا سره هم تړاو لري یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرم هوا کې خفالیت کوي لکه باز نور ویروسونه چې دی او کنه ل ګرمي او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې د ګرمي هوا په مقابل کې چې نسبتا لري کمزوري بعضي کاملا د منځ دي ورسره د ګرمي هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی ځکه که چیرته د اشیا او سطح په مخ باندې کېنی نو چې په هوا ګرمه نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس هم د دې کمی او د دغه ناروغي د شیو د خبرېدلو وخت چې دی دا ناروغي د اکثر د تطبیق د چچک ناروغي چې دا د پسرلی او ژمي په موسم کې ډیری د اوړي په موسم کې د دې وقوات کمی یو خدای د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډیری سره په یو کوټه کې کېنی په یو دالیس کې کېنی مدارس کې په مکتبونو په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې سره په وړ کې بیا دغه خلک منتشری سره نو یا غاغه تنفسي تماس هم د ترمنځ کمی او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډیر وخت پر ژوندۍ پاتې کېدای شي اما په ګرم هوا کې بیا ډیر وخت لپاره نشي پاتې کېدل نو زیاتره پیښې چې د ناروغۍ رامنځته کیږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډیرې وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو یو اوریدونکو استودیو سره وصل د استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
او بل تشکر نو جن صاحب ما غاوري سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری سے پختون ستړی مشی. نن د بیزو په چچاک باندې خبرې کوي یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنې کمرغه پیښې نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیښې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې، په افریقا کې پیښې ډېرې زیاتې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم، اول خو نظر مې دار چې ډېر متاسف یو په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخر افغانستان ته راغی. چون افغانستان یو سپاته مملکت دی او اقتصاد هم ضعیف دی، او خلک دروازګار سره هم چندانې د جوړ علاقه نه لري، شی نه لري. نو په تعصب سره باید ووایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته هم راشي. دغه دی. نو د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا راته وویل چې دا چیچک په ژمي کې ډېرې یا په سپرلي کې ډېرې، په اوړي کې نه، دا خو صحیح دی؟ کچیری د دغه ابله میمون دی د بیزو د چچک علاج ونه شي، یعنی دغه ژر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي؟ او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نه شته؟ او بله خبره مې دا ده، کومه مور چې حامله یې ماشوم یې په ګیډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولای شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولای شي؟ دا ویل چې دا ویروسي ساري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته وي، آیا پر مور دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو دغه نور برخې چې دي، دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب.
لودین سازمان
مشکل. لودین سازمان راغوري و غږ قاری صاحب، مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی، ما نه دي، موږ نه دي اورېدلي، ډېرو خلکو نه دي اورېدلي. دن په افغانستان کې د خصوصي په راډیو باندې د امریکایي سیشن تاوباله غالبه دی، صحیح راډیو نن دلته نه اورېدل
کېږي. سلامات سي. مننه اورېدونکو چې دغه یادونه کوي. د تخنیکي ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غږ سپی راغلی یا د امریکا غږ راډیو نشرات ستا دا اتمان موږ له تخنیکي همکارانو سره دا بحث مطرح کوو، وروسته کېدای شي حل لاره ورته پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب، شینوارې راځي چې د خالص پښتون پښتنو باندې لاندې تبصره وکړو، ځکه وخت هم ورو ورو کمیږي، بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته به رسیږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون، خو مختلفې پښتنې وکړلې او ډېرې ښه پښتنې وکړې. بعضې پښتون ته زموږ فکر هم نه ورته. د علاج په هکله باندې کاری صاحب پښتون، د دې علاج چې دی، اول د کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنی چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف آرامېږي، ښه خواړه ورکول کېږي، ورته مایعات ورکول کېږي، ورته هغه اول ابتدایه تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده، په دې ناروغي پکې موجوده نه وي، او کس چې دی صحتمند دی، ناروغ صحتمند دی، تنومند دی، ځوان وي، او که نورې ناروغۍ مو نه لري ورسره. بل نظر په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هیڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تیر کال، البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی، خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو، چې موږ کتل هغوی چې بالکل له دغه ناروغۍ کوم نښې علائم پکې تو نه موجود ورسره. واکسین په حق لچ راغلو مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړ. سره واکسین شته دی، خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو، څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی، چې ماشومان دي، زاړه خلک دي، امیدواره ښځې دي، او هغه کسان دي چې هغوی معافیت ځپونکې ناروغي لري، شکر لري، کینسر ناروغي لري، همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، ځیګر د منځه تللې وي او مختلف لتو د وجې نه. نو دا هغه کسان دي چې دا معافیت ځپونکې ناروغي لري، معافیت ځپلي دي. خو دوی کې چې دی ناروغي سخته وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي، نو امیدوارو ښځو کې چې دی دغه ناروغي سخته وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره. او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې، کوم مور هغه میندې چې هغه امیدواري لري او که چېرته په دغه ناروغۍ باندې دغه اخته شي، نو اول دا د ماشوم د منځه تللو سبب کېږي. یعنی کېدای شي ناروغ ماشوم د منځه وي چې ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېدای شي ماشوم مخکې د وخته پیدا شي او خپل پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي ورته بې وخته دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم که چېرته پیدا شي او په دغه دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغۍ اخته وي دغه ناروغي او په ماشومان کې دغه ناروغۍ مشابت زیات کړي په ماشومانو کې د مړینې کچه.
بله ډاکټر صاحب وبخښئ تاسو غږ بیا کمزوري شو غږ مو پرې شو کله اکثر ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانوري پاتې دي کله اکثر تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبري مهمه اوریدونکو سامه سره ووري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاری صاحب پښتون جواب کړل. زه په دې هیله يم چې قاری صاحب پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي. مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری تو په بش کې هم کچرته مور په اخته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزان او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچیرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان په اخته کې یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خو خواړه چې دی هغه سبزیجات هم وجات دي دغه خواړه دي چې د هضم مثلا د خوراک مثلا د بشتهایي کوم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتي منرالونو د غذایی موادو ډکې او د کې موجوده ورسره. نو په ناروغ کې چې په یو ناروغ په یو ناروغي باندې اخته شو دې د لپاره کوشش باید وشي چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي. میوه جنه ترکاری باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري د په اشتهایي کې هم ورته تمام شي ورته او د ته یو انرژي ورکي او یو سکټه تینا ناروغ واخلي ورسره. زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو دا ناروغ د تبه د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي.
بله او ځینې وایروسونه یا ناروغي چې د ډاکټر صاحب بابېړای هم لري یعنی په انسان باندې بیا بیا راګرځېدل شي دغه وایروسونه چې د چچک دی خصوصا د بيزو د چچک د دې د بابېړې په اړه څه ویل کیږي یا کوم کس چې یو ځل په اخته شي ترې روغ شي بیا په راګرځي او کنه بیا یې وجود معافیت پیدا کوي او بیا انسان نه پیاخته کیږي؟
د چچک ناروغي چې د ټول عمر لپاره چې د معافیت رامسته کوي یعنی یو کس دغه ناروغي باندې اخته شو دغه ناروغي مقابل کې شو نو د ډېر زیاتو کلونو لپاره حتی تر ټول عمر لپاره یو انسان کې چې د معافیت رامسته کوي او بیا په دغه ناروغي باندې نه اخته کیږي د دې په مقابل کې دغه شخص معاف شي نو مقاومت د دې دایمي وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب فقط د پای شی بوت رسیدلې یو که یو ټکی ډیر واضح کړ البته په اکثرو ساري ناروغیو کې او په اکثره میکروبیا وایروسي ناروغیو کې دغه سپارښتنه ډیره ګټه کوي که ممکن د وی ناروغي مخنیوي ونه شي د بل مخنیوي کې مثلا کله چې د کورونا د ناروغي یا د کورونا وبا پر مهال د لاسونو د وینځلو سپارښتنه کېدله تر ډیره مثلا علاوه د چې د کورونا مخنیوي ولا مثلا د نورو وایروسي ناروغیو مخه هم ورسره نیول په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنه به مو د افغانانو لپاره سوي څو کې ترڅو ځان په اسانو لار باندې له دغه ویروس یا حمله نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي.
بله موږ یو ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه بهتره ده مالجه نه ده دین مخ چې یو ناروغي باندې اخته شنو خو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنی چې د ځان ساتنه ده که چېرته په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي وي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي نو د سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شي په دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري دغه مودې پورې دا ښه کېږي دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې له ما نه روغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نخته نشم ځکه دغه کچې په خپل نقزه دغه شخص ناروغي اخته شي د زنه فامیل اخته کیږي د زنه څنګه اخته کیږي د زنه نور په ژوند کې چارو کې څه ترلاسه ولاړه کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه سینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګه د تصدیق کې د چیچک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده دا چې دوی په ځینځي همرات کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید د ټول شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.